د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خپرونه تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت حافظ اکرام الدین کامل د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ د سرپرست په توګه ټاکلی دی. دا خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې پرون ناوخته بختر خبری اژانس ته چې طالبان یې اداره کوي تایید کړی دی، خو د وزارت د نوموړي د ټاکنې په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د بختر د خبر له مخې ښاغلی کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د دکتورا تر کچې زده کړې کړي او مخکې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او د سرحدي چارو ریاست د مرستیال په توګه دندې ترسره کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هند په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هیواد په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې نن په بدخشان، تخار، کندز، نورستان، پروان، پنجشیر، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندي، بامیان، بادغیس او هرات ولایتونو او همداراز په سلنګونو کې له تالندې او برېښنا سره د سختو بارانونو امکان شته. اټکل شوی چې د اورښت اندازه به د 15 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي په پکتیکا ولایت کې به 800 کورنیو ته چې کورونه یې د 2022 کال په زلزله کې ویجاړ شوي اساسي سرپناه جوړې کړي. د افغانستان لپاره د دې کمیشنري څانګې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې دا کورونه د افغانستان د پیسو د امانت صندوق له بودیجې څخه په ګیانې ولسوالۍ کې جوړیږي او تمه ده چې زیانمنې کورنۍ به وکولی شي له سږني ژمي مخکې خپلو نویو کورونو ته کډه شي. د 2022 کال د جون په 22مه یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست په سپیرې ولسوالیو کې زرګونه کورونه ویجاړ شول. د زلزلې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان کړل. د اسرایلو پوځ پرون د بیروت د جنوبي سیمې په هوایي حملو کې په نښه کړې. ویل شوي چې دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرایلو تر ټولو پراخې پوځي حملې وې چې په ترڅ کې لسګونه بمبارۍ وشوې. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې مخکې پر ټولنیزو شبکو د دې سیمو ملکي اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی و. اسرایلی پوځ وایي چې په دې حملو کې د بیروت په داهیا نومې سیمه کې د حزب الله د توغندیو ډیری مرکزونه ویجاړ کړي دي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان د جنوب سیمه اداره کوي. متحد ایالات حزب الله یوه تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څانګه په تور فهرست کې شامله کړې ده. بلخوا د اسرایلو د شمال په نهاریه سیمه کې پرون دوه کسان پر یوې ودانۍ د برید پر مهال ووژل شول. حزب الله وروسته ادعا وکړه چې دا ودانۍ د بی پیلوټ الوتکې په وسیله ویشتلې ده. او د امریکا یوې فدرالي محکمې پرون د مساچوست ایالت د ملي هوایي ګارد یو تنغړی وروسته له هغه په 15 کاله بند محکوم کړ چې د اوکراین د جګړې په اړه د ډیرو محرمو پوځي اسنادو د افشا کولو تورونه یې ومنل. 22 کلن جک تشیرا د سګنی کال په لومړیو کې د جاسوسۍ د جزا د قانون په اساس د ملي دفاع د محرمو اسنادو د سپرلو پر شپږم مواردو اعتراف کړی و. تشیرا پرون کله چې د بند حکم یې اورول کېده هیڅ غبرګون ونه ښود، خو مخکې د خپل عمل له کبله بخښنه غوښتې وه. د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې ادبي پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه وړاندې کیږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبری ټولګه،
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ د سرپرستۍ لپاره خپل استازی حافظ اکرام الدین کامل ګمارلی دی. دا اقدام رسلهغه کیږي چې د افغانستان لپاره د هند ځنګړي استازي 13 ونی کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د دفاع او بهرنیو چارو سرپرست وزیرانو سره وکتل. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال کنسلګری لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د نومول شوي سرپرست حافظ اکرام الدین کامل خبر پرون سه شنبه ناوخته په دې وزارت کې یوې سرچینې باختر خبری آژانس ته چې طالبان یې کنټرولوي تایید کړی دی، خو دې وزارت د هغه د ټاکنې په اړه د دې راپور تر چمتو کېدو پورې رسمي څرګندونې نه دي کړې. د راپور له مخې ښاغلي کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د دکتورا تر کچې زده کړې کړې او مخې تر دې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او سرحدي چارو د ریاست مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. ویل شوي چې نوموړی اوس مهال په ممبئی کې د طالبانو لخوا د ډیپلومات په توګه دنده ترسره کوي. حافظ اکرام الدین کامل د طالبانو لومړنی لوړ پوړی ډیپلوماټ چې 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال کنسلګری لپاره د سرپرست په توګه ټاکل کیږي. د هند حکومت هم تر اوسه د هغه د ټاکل کیدو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې نوی ډلی دې ته چمتو شوی چې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ رسمن په خپله خاوره کې ومني. د طالبانو دغه لومړنی لوړ پوړی ډیپلومات وروسته له هغې په هند کې رسمن دنده پیلوي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنګ کابل ته په سفر کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دفاع له وزیر محمد یعقوب مجاهد سره کتنې ترسره کړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د نومبر په 1 نیټه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ د دواړو لورو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او د خلکو ترمنځ د تګ را تګ په اړه خبري وکړه او متقی له خوده چې په ګڼو برخو کې اړیکې لا پیاوړې شي. متقی همدارنګ غوښتنه وکړه چې د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا لپاره د افغان سوداګرو ته د ویزې په ورکولو کې اسانتیاوې لا زیاتې شي. د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ویان په وینا جی پی سنگ ژمنه وکړه چې افغانانو ته د ویزې د ورکولو او د ایران د چابهار بندر د چارو د ګړندي کېدو په برخه کې به زیاتې هڅې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال کنسلګری لخوا د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه. د ښاغلي ضیا احمد په خبره د کنسلګری ته لارښوونه شوې چې د افغان کډوالو محصلینو او سوداګرو د اړتیاو د حل په موخه د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړي. نوی ډیلی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی او د طالبانو حکومت لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی، له طالبانو سره اړیکو ته له پراختیا ورکولو څه غواړي لاسته راوړي؟ دا پوښتنه مو په برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر څخه وکړه.
د طالبانو حکومت د تیر یو کال په دې هڅه کې دی چې خپل روابط د سیمې د هیوادونو سره برحاله وساتي او هغه روابط دوی په سیاسي برخه کې هم د دوی هڅې او هند روانې دي چې دغه روابط مخصوصا د سیمې د هیوادونو سره او بیا هند سره دوی ورغوي، او همدغسې هند هم دا غواړي چې افغانستان سره خپل روابط وساتي، ځکه هند په سیمه ییز رقابتونو کې د هغه هیوادونو سره په تقابل کې دی کوم چې د دوی ګټې په افغانستان کې دي. نو دواړه هیوادونه د دې په هڅه کې دي چې دوی یو بل هیواد سره خپل روابط عادي کړي او نمایندګي د دوی په واک کې ورکړي.
نوی ډیلی پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ډیپلوماتانو ته اجازه ورکړې وه چې په دې هیواد کې د ویزو د صادرولو او نورې سوداګریز چارې مخته یوسي، خو دغو ډیپلوماتانو د تیر 2023 کال د نومبر په 14 د ټولنیزو شبکو له لارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د هند حکومت د همکارۍ د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله په نوي ډیلی کې سفارت بندوي. که څه هم د هند بهرنیو چارو وزارت وروسته دغه ادعا رد کړه، خو له هغه مهال رئیس ډیری افغانانو او په هغه هیواد کې میشتو افغانانو هند ته د تګ را تګ لپاره د ویزې او هم په نور برخو کې ډیر شکایتونه کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان وروستی يهودي وګړی اسرائیل ته ورسید. اسرائیلی اورشلیم پوست خبری آژانس راپور ورکړی چې 15 کلن زابولون سیمنتوف چې د تیر جمهوری نظام له سقوط وروسته یې هیواد پریښی و له ترکیې څخه اسرائیلو ته رسیدلی دی. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان وروستی یهودی 15 کلن زابلون سمنتوف چې د افغانستان د تیر جمهوری نظام له سقوط وروسته دغه هیواد پریښی و اسرائیلو ته رسېدلی دی. د اسرائیل اورشلیم پوست خبری آژانس راپور ورکړی چې ښاغلی زابلون تیر 3 کاله په ترکیه کې و او د دوشنبې په ورځ د نومبر په 12 د کان خبری آژانس په مرسته اسرائیلو ته تللی دی. هغه په ترکیه کې د اوسېدو پر مهال اورشلیم خبری آژانس سره مرکه کې ویلي و چې دی چې د کنیسی یعنی د یهودیانو د عبادت ځای ساتنه یې کوله په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ګواښونو سره مخ و. زابلون له اوږدو کلونو راهیسې کابل کې ژوند کاوه او د غالیو او قیمتي ډبرو په پلورلو بوخت و او څو نور کلونه یې بیا قصابي کوله او د کباب دوکان یې درلود. له افغانستان نه د زابلون سمنتوف له وتلو وروسته نور په دغه هیواد کې د یهودانو استوګنه پای ته ورسېده. ځینې افغان لږکي بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتلي دي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د ټولو قومي مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی لري او د ټولو وګړو په ګډون د دغو قومي او مذهبي لږکیو د امنیت خوندي کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د سختریزو تفسیرونو د پلي کولو د دوام له امله مذهبي ازادۍ له ننګونو سره مخ دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان د طالبانو لخوا پر مذهبي او دینی ازادیو د فشارونو له امله نیوکې کوي. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې د قومي مذهبي او دینی لږکیو پر وړاندې هر ډول تعصب د ټولنیزو اړیکو او اسلامي احکامو خلاف چاره ده.
متاسفانه په وروسته پاتې ټولنو کې د هغه جملې څخه د افغانستان چې د دین د منابعو نه اکثرا د ملا او د امام په خبره باندې په اصطلاح تر یو حده پورې روش کېږي او سو استفاده کېدلی شي ډېر زیاته شي او شوي ده. همدا ده چې موږ د نورو ادیانو د معتقدینو سره هغه لازم اسلامي چلند چې باید وشي نه ده شوی او اکثرا د تجاوز لاندې واقع شوي دي. دا مسله د سکانو د هندوانو په حق کې په 13-15 کلو کې او دا د اسلام د رنګ د بدولو لپاره بد تاثیرات لري.
په افغانستان کې هندوان، سکان او مسیحان دینی لږکي بلل کیږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا کمیسیون څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې د طالبانو لخوا د افغانستان د بیا واک ترلاسه کولو وروسته تر 900 سکان او هندوان له دغه هېواده وتلي او یوازې 6 کسان د دوی د مقدسو ځایونو او کتابونو د ساتلو لپاره په افغانستان کې پاتې سوي دي. د دغه کمیسیون په ټکو وروسته له هغې چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان کې بیا واکمن شول، د دغو دینونو پلویان د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو له ګواښونو او د طالبانو له ځورونو سره مخ سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق مشرانو هیله څرګنده کړې چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره به د نړۍ له هغو هیوادونو سره د مالي مرستو د دوام په برخه کې ګډ کار وکړي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله ډیر اغیزمن شوي دي. د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د اقلیم د بدلون په اړه د ټرمپ څرګندونو دا اندېښنې راپورته کړي دي چې آیا متحد ایالات به خپل مالي ملاتړ ته دوام ورکړي کنه. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوری اوروی.
د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق آی ایم ایف مشرانو ډیسیژن به پوره زول چې دوی به د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر جمهور پال ډونالډ ټرمپ له راتلونکي ادارې سره کار وکړي تر څو له هغو هیوادونو سره مالی مرستو ته دوام ورکړي چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغیزمن شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د آی ایم ایف مشر کریستالینا جورجیا د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو د کاپ 9 د اقلیم په سرمشریزه کې یوې غونډې ته وویل چې نړیوالو پور ورکوونکو له ټرمپ سره د هغه د تیرې دورې په جریان کې کار کړی او تمه لري چې دا کار بیا وکړي. هغې وویل دوی ته دا واک د امریکا وګړو ورکړی دی. میرمن جورجیا وویل چې دا ډاډه ده چې د متحدو ایالتونو خصوصي سکتور به په زرغونو ټکنالوژیو کې پانګونې ته دوام ورکړي. د هغې په خبره سوداګري دا اړتیا په ګوته کوي چې دغه سکتور باید په دې برخه کې مخکښ وي چې د دې په باور دا کار به ترسره شي.
د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ ټاکل کېدو د اقلیم د بدلون اړوند مسایلو په اړه د اقلیمي بدلون د اغیزمنو هیوادونو د تمویل په اړه زیاتې اندېښنې راپورته کړې دي، او هغه هم له دې پلوه چې تمه کېږي ټرمپ متحده ایالات د پیسو د نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک چې تر ټولو لوی تمویلوونکی دی د اقلیم له بدلون سره د مبارزې په برخه کې له نړیوالو هڅو وباسي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقلیم د بدلون د سګنې سرمشریزي موخه دا ده چې سلګونو میلیارد ډالر راټول کړي تر څو په نړۍ کې د انرژي پاکو سرچینو ته د لیک چارې تمویل کړي، او د متحدو ایالاتونو په ګډون د نړۍ د لویو هیوادونو لخوا د کاربن د خپرېدو له امله رامنځته شوي اقلیمي زیانونه محدود کړي. د نړیوال بانک رئیس اجای بنگا وویل ټرمپ په تاریخي توپیر بریالی شو چې دا چاره د درناوي غوښتنه کوي، او دا اړتیا زیاتوي چې دا بانک باید د اقلیمي بدلون د مالي چارو په تمویل کې لا اغیزمن رول ولوبوي. ښاغلی بنگا وویل موږ له هغه سره خبرې کوو، دا زموږ دنده ده. نوموړي یادونه وکړه چې د دې بانک د رئیس په توګه د خپلې دندې په 18 میاشتو موده کې لیدلې چې د بانک د نورو څلورو سترو تمویلوونکو جرمني، فرانسې، جاپان او برېټانیا په حکومتونو کې هم بدلونونه راغلي دي. ټرمپ چې له څو اړخیزو میکانیزمونو یا چوکاټونو څخه ډډه کوي، د خپلې امریکا لومړۍ اجنډا د یوې برخې په توګه په چینایي توکو او نورو وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي ژمنه کړې ده. خو هغه د محافظه کار جمهوری غوښتونکو د 2015 پروژې له اجنډا څخه ځان لرې ساتلی. دغه پروژه له IMF او نړیوال بانک څخه د متحدو ایالاتونو د وتلو غوښتنه کوي، او له واشنگټن غواړي له خپلو ګټو سره سم دوه اړخیزې پراختیا او د مالي مرستو اجنډاوې تعقیب کړي. د اقلیم د بدلون په دې نړیواله سرمشریزه کې چې د آذربایجان پلازمینه باکو یې د نومبر له 12 تر 22 پورې کوربه دی، د افغانستان په شمول د نړۍ د لسګونو هیوادونو استازو ګډون کړی دی. دغه سرمشریزه داسې مهال جوړیږي چې روان میلادي کال د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه د اقلیم د بدلون له امله د سختو سیلابونو، ځمکې ښویېدنې، اورونو او نورو ناوړو پیښو شاهدانو.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری. په افغانستان کې د کتاب د سړ صنعت د تولیدو هڅې، د دې ترڅنګ په خبرونه کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړموخ کو، شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
ناول لیکونکی آصف عمر وای
هر څومره چې کسی ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقي، او هر څومره چې زر ولیکل شي هغه کې ډېر کمزوري دي.
عبدالباری نورانی چټ جی پی ټی غنی کوي.
ډیر داسې به احساس کسان ستا چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړې دي، په هره برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي.
په کابل کې د اوزلو بلیک سیالۍ پیل شي، د دې کلتوري سپورت په اړه به هم واوري. د طالبانو اطلاعات کلتور وزارت د افغانستان د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو، مطابعو، کاغذ پلورونکو، کاغذ واردونکو او کاغذ تولیدونکو له استازو سره په کابل کې غونډه وکړه. دا غونډه په داسې وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سوړ شوی دی. جزئیات د حسین احمدزی په راپور کې.
په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت د بیهقي کتاب خپرولو پر ریاست کې روانونه د کتاب پلورونکو او پیرودونکو پر ستونزو خبرې وشوې. د بختار اجازه راپور لمخې په دیناسته کې د خبرندوی ټولونو کتاب پلورونکو او د کاغذ د سوداګرو پر مشکلاتو بحث وشو. په افغانستان کې د کتاب د سنت چارې ټاکنې شوې دي. کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په سلګو نظر هغه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوستي کولای شو. د دې ترڅنګ د بهرنیو موسسو د مرستو له کمیدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چاري هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. پروسی کوم په ازادي رادیوي مجله کې له ننګرهار او کندهار تاسو راپورونه خبره کړل چې د کتابونو د چاپ د سند د خدمتو په اړه اندېښنې پکې ښکاره شوې وي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا ډېر خبرندوی ټولنې شته، د طالبانو تربیه واکمنې مخکې به پکې هر میاشت د درسي کتابونو په شمول تر سلو ډېر کتابونه چاپېدل، او نن سبا د شمیرې تر لسو راښکته شوې دي. ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړېږي او د چارواکو د یو عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیحقی کتاب خبرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو او مطابو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منظوري او جوړولو د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر د پیل پر خامو موادو د ګمرکی محصول د مافیات او د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو د مالیاتو په برخه کې د تخفیف رامنځته کولو د صحافت په برخه کې د ځانګړي څنګه رامنځته کول د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوجستیک کی شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد او د خصوصي ناشرانو لوري د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات دراتونکو بحث لپاره ټاکل شوی دی چې له کره کتنې او تایید وروسته به د منځوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې خای د کتابونو د بازار د غوړېدو یو لاره ده چې د سانسور مخاوني ول شي. طالبانو لبیا وکمنه وروسته شخوا سلور سبا انوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړی دي او د دې کتابونو پیر او پلوری منع کړی دی. په هغه ټولنو کې چې سانسور ویلته د کتاب صنعت نه غوړیږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي عرضه کولی.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کوو. د شپېلې ژغ پونم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په ژغ.
زړه مې لزنګ مینتي په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې په سپېرو خاورو خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلۍ و په ناسپړ دی لمدا غوټه بدل. اوس ترېنه نه دی راشنو له هغو نی نی ماشومان د کلي د نی قلم جوړوي. په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلۍ. ته ډېر کالونه وړاندې زوم د کلی ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم. د درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګړو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم. کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان، ما به ژړل ورپسې. راته مشرانو به وې ولې ژاړې، دا خو کیسه ده څه رښتیا خو نه دي. خو تسلي به زما نه کېدله. و رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ، ورپسې بندې دروازې او کړکۍ. د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق، بدرې جمالا د وزرو په جامو کې پادا ګړېدا. کله به مسکوا او کله په خندا ګړېدا. زما تر خوا هم راغله، ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل. د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماستر انجو، لکه ورېښم د وطن، لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې، یا د نرګس د پاڼو نرم بدن. ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو، ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل، چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه. بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله، او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړې د اوسپنې چپلۍ جوړوي. مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې چپلۍ څه کوي. خلکو به وې چې تاسې نه پوهیږئ، تر کوی قاپه پورې ډېره لاره پکې اوه جوړې د اوسپنې چپلۍ زړېږي. کوی دعا وی چې مین ملوک بدرۍ ښاپیرۍ بیا راولي. د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګې. مونږ ماشومان کړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې. بیا داسې چل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپیریو پسې. د خدای کارونه و. یو شپون و پاس له غره راغلی، پر دې خبر و چې د کلي ماشومان دي خپا، دی بیماران د ښاپیریو د بیلتون لغمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلۍ. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسیږي، او هغه ورکې ښاپیرۍ به لاس نیولې بیرته کلي ته بیا راولي. کلي ته بیا راولي زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو. د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعر یې په ازادي راډیو مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د آصف عمر د کیسه لیکنې تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه 19 ناولونه چاپ شوي دي. نشتې میاشت مخکې د پړانګ غار، کلیواله، پرشته و تلی اروا او پسته غیجه پونم 15 ناولونه یو ځای په پېښور کې چاپ شول. د دوی په وینا چې یو ناچاپ ناول هم لري، نو له دوی په واورو چې دا 19 چاپ او یو ناچاپ ناولې په څومره وخت کې لیکلې دي.
شبر صاحب، نو دا دی 1993 نما ناول لیکل شروع کړی دي. په شروع کې مې یو ناول لیکلی و، په اولین ناول چې ما لیکلی و په نوم د شین آسمان، د شین آسمان سیوری په نام و، چې البته ژبه یې کېدای شي ډېر مشکل درلود، نور مشکلات کېدای شي ډېر درلودل. بیا هغه ورک شو. بیا وروسته د هغه نه نو بیا نور ناولونه مې چې څه لیکلي ټول چاپ شي. چې اول ناول یې د تورتم په لورو یو پولیسي ناول هغه چاپ شو. بیا نو پسې نور 19 ناول شو.
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې داسې کال هم راغلی دی چې په یوه کال کې مو دوه ناوله لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل، په یو کال کې مې دوهم لیکل، په کال کې مې دریم لیکلي. ځکه چې زه فکر کوم اوس چې زه فکر کوم څومره چې اوس زه معلومات لرم، هغه عمق د کیسو چې باید یو کیسه ولري نه ده هغه پېشتله، هغه جوهر کیسهیز چې ورته وایي هغه پکې عمره قوي نه و.
عمر صاحب، تاسو ویل چې په لومړنیو ناولونو کې مو ستاسو په وینا هغه جوهر نه و،
که یو څه واضح کړی، یعنی ورستی ناولونه مو له لومړیو سره که څلور عمده فرق ولري په کومو برخو کې بیلري؟
فرض کوم اوس خو هغه وختو کې زه که رښتیا شي زما کیسه لیکنه لکه د ډېرو نورو لیکوالو غوندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې، د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو، هغه طرز د دې د لیکنو، هغه اوبدل د پیښو، دا هغو هغه هغو له مخې د هغو په اساس مې کیسې لیکلې. خپله د کیسه لیکنې له تیوري سره دومره آشنا نه وم، نو په همدې خاطر باندې نظم دغسې وم. اوس هم کیدای شي وي دغه زما په کیسو کې وي، خو ما کوشش کړی دی چې د کیسو د کیسه لیکنو کې ډېر تحقیق وکړم، ډېر زده وکړم. اخر ته ووایم چې فرض کوم ژبه خپله د کیسه ژبه یې هغسې نه وه لکه اوس چې زما د کیسې د کیسو ده. دومره زیات فوکس په اصلي کرکټر نه وو لکه اوس چې دی. هغه وخت کې زه په دې دومره نه پوهېدم، ما کېدای شي مثلا څو کرکټرونه فوکس کړي وای په یو کیسه کې. په داسې حال کې چې د کیسې د اصولو له مخې او منطقا هم باید کیسه د یو کرکټر وي او په هغه یو کرکټر فوکس وشي. البته نور کرکټرونه یوازې کومکي وي، حتی اساسي مخالف کرکټر چې بدماش ورته خلک وي دا هم باید کومکي وي. دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لار هواره کړي، نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بل مثلا ما د کرکټر بیکګراوند ما ته دومره مهم نه و لکه اوس چې دی. اوس ما ته هغه اساسي شی دا زما د اساسي کرکټر بیکګراوند دی، نه دا چې دی څه کوي پیله. هغه وخت کې ما بیکګراوند ته ډېر پام نه کوو، ما یعنې یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي. په داسې حال کې چې بیکګراوند خپله کرکټر جوړ کړی.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي، البته په نړۍ کې ډیر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف د سنوي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او کله کرکټر بیکګراوند ته راشو، دا تاسو اشاره ورته وکړه، له بیکګراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس په اول خبرې ته راشو چې یو کرکټر شبر سیب داسې ده چې پخوانی او اوسنی معمولا لکه دوی په ژوند کې چې هر څه پرمختګ کوي، همداسې په کیسو کې هم پرمختګ راغلی. پخوا وختو کې داسې وي، پخوا وختو کې ډېرې کیسې وې چې په حتی په یوې ډلې باندې فوکس کوو، په یو ګروپ باندې د خلکو په فوکس کوو. خو معمولا دغسې کیسې هغه د کیسه ییز عمق نه ځکه نه لري چې د یو شخص یو کریکټر یو انسان ټول حواس نشي رابرسېره کولی، ځکه که چېرې ټولو باندې اوشته دي. لکه د تولستوی کیسه ده مثلا، جنګ و سوله چې ده زرګونه صفحې ده، او دغسې اوږدېږي. که چېرې ته په څو کرکټرونو باندې فوکس کړې، هغه بیا دغسې اوږدېږي، بیا نو په زرګونو صفحو کې هم نه خلاصېږي، ځکه چې ته مجبور یې چې هر کرکټر خلکو ته واضح دا هغه ژوند ولې هغه داسې دی، هغه ولې قهرجن دی، هغه ولې دونه ویره لري یو چا سره د نسي کېد. دا ټول بدرون پورې تړلې خبره ده. د هغو روخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي. موږ چې کله د چا کیسه کوو، د یو شخص کیسه کوو، نه د یوې.
البته وبخښه عمر صاحب، وبخښه چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم. البته دا بیا هم په غلیکوال پورې مربوطه. فرضاً د اروپا کې په 2024 کال، 2024 کال خو په ذهن کې نشته، د 2022 او 2023 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي. او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي، د تولستوی په رنګ هم نه وي. یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډېر څه رانغاړي، لیکن که چېرته بیکګراوند ته راشو، د بیکګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی، هغه پیښې د یو کرکټر د تیر ژوند هغه پیښې چې له ده څخه یې دغه اوسنی کرکټر جوړ کړی.
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله دې ته ضرورت وي په ناول کې، او کله ناکله ډېر ضرورت نه وي؟
کیدای شي په فرعي کرکټرو کې ډېر ضرورت نه وي. په فرعي کرکټرو کې کیدای شي سړی په ډېر لږ هغه سره فیصله اشارې سره بیکګراوند ته تیر شي. خو که چیرې د اساسي کرکټر بیکګراوند روښانه نه شي، که څوک پوه نه شي چې اساسي کرکټر ولې داسې شخص دی، دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړې د کیسې عمق، هغه د کیسه ییز عمق ضعیفه کوي. بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې دی. د دې راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولای نشي، هغه ته بیا منطقي نه وي.
که چرته د دنیا ځینو شاهکارونو تراش مثلا بودا او سیند، یعنی زور سړی او سیند چې شپون صاحب په دې نوم باندې ژباړلې ده، د همینګوی ناول ویخه کې د دې زاړه له پخواني ژوند څوک هیڅ خبرې شم نه. دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي. ځینې کسان د یو کرکټر په پخوا زمانه باندې هم تمرکز کوي، په راتلونکي هم ځینې بیخي کېدای شي چې له اتیا کلنۍ را وروسته د د ژوند ته ډېر عمیقه کتنه وکړي او ناول ولیکي. څه فکر کوي؟
کیدی شي، یعنی زه نو وایم، ما په تاسو ته ویل چې کیدی شي کیسه کې د لیکوال پورې مربوط دی چې لیکوال څنګه کولای شي هغه پیښې چې پیښې دي واضح کړي. خو که چیرې فوکس په کرکټر باندې وي، ګورې کیسه کې کیسې خو مختلفې دي. که موږ تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس یې مختلف وي، فرض کوم که چیرې موږ افسانوي کیسه لولو، هغه کې د کرکټر بیکګراوند دونه مهم نه دی. هلته بیا د افسانوي ژوند چې دی هلته دی، د هغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپله د کرکټر بیکګراوند ته، ځکه فوکس د کیسې په سیټنګ دی نه په کرکټر. کچری فوکس د کیسې په سیټنګ وي نه په کرکټر، بیا نو د سیټنګ مهم دی. موږ سیټنګ واز هر څومره چې سیټنګ دی اوسې کې هغومره جالب راځي. مثلا که کیسې فوکس د کیسې په موضوع وي نه په کرکټر، بیا د موضوع مهم دی. فوکس د کیسې په لانجې وي نه په کرکټر، یعنی دا مختلف سټایلونه د کیسې لري. شمالي دلته فوکس کو ډیر مربوط دی، خو معمولا کچری مونږ یو چا کیسه کوو او دا نو بیکګراوند واسي نه کو نو هغه مونږ نه پیژنو راشه.
عمر صاحب، تاسو مخکې دا خبره وکړله چې داسې کلونه هم ساس په ژوند کې تر اوسه راغلي دي چې درې ناول مو په کلی کلی دي. کله چې په لنډ واټن کې کیسه ولیکل شي، ممکن پر وی بلې اغیزې زیات شي. څه فکر کوئ چې ناولونه مو له یو بله متاثر شوي دي که نه؟
کله کله داسې احساس کوم چې زما پخواني ناولونه ډېر سره ورته وو، سره له دې چې موضوعات مختلف وو، سره له دې چې پېښې ډېرې مختلف وو. خو ځکه چې ما لکه مخکې ما چې تاسو ته ویلي، دغه زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مخته وړلو دومره دقیق مې نه پوهېدلم، نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم. او کیسه معمولا زما ټول هغه پوهاوی کې تغییر نه راغلی کیسې په هکله، نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره. خو که چېرې اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې زه خپله اوس فعلاً کیسه کله کله ډېر دروغجن نه شم، تر 500 وارو په ډېر سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختمه شوي 500 وار نه ډېر ګورم، هم ځان سره ګورم خپله همیشه وروسته دغه نه چې ما کیسه ختمه شي لیکل مکمل متن ختم شو وروسته دغه نه لږ تر لږه لس 15 واره په زه ګورم، هغه بیا د سره بیا په کې ډېر ښه بیا ګورم بیا سره. کله کله مې پام دې ته شي چې کیسه ژبه لږ زره خواږه، کله کله مې پام دې ته شي چې فرض کوم دغه بیکګراوندونه د هغو سم اوبدل شوي دي د کرکټرونو، کله کله مقام نور مستقس موضوعات ته شي. په هر ځل چې زه کیسه ګورم یو خاصه په اصطلاح برخه د کیسې په کې اصلاح کوم، بیا وروسته د هغه نه چې لېږم چې خلکو ته دوستان ته خدای لري هغوی راته ایډیټ کوي او حوصله راسره کوي، نو هغوی ته لېږم هغوی چې بېرته راولېږي، بیا یې د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم. نو هر څومره چې زه ګورم ماته دا تجربه ده، هر ځل چې زه ګورم ماته خپله نوي ضعفونه په کې پیدا کېږي، نوي کمزوریانې په کې پیدا کېږي. حاصله کوم هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړل شي زه باور لرم چې هغه لا ښه کېږي، او هر څومره چې زه ولیکل شي هغه کې ډېرې کمزوریانې.
ستاسو همدا خبره خو اکثر تکړه کرکتونکي هم تاییدوي په نړۍ کې. د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي، بیا د کرکټرونو په باره کې معلومات راغونډ کړي، دا هر څه البته دا په لویدیز کې دا یو دود دا هم دی، دا هر څه بیا په وړو وړو پاڼو یا کمپیوټر کې ولیکي بیا لیکل کوي. ځینې نور بیا وار له واره لیکل کوي، وروسته بیا که یو شی مخته راغی و چې کیسه په کومه خوا لاړه په هغې خواځي. تاسو څرنګه عادت لري؟
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع څه شی ده، په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به څه شی وي، په دې فکر نه کوم چې سیټنګ به څه شی وي، زمانه مکان زمان به څه شی وي. پدې باندې اصلا فکر نه کوم. زه فکر په کریکټر کوم چې کریکټر جالب دی کنه. بیا دغه کریکټر د ژوند مطابق ورته لاته تراشم او ورته موضوع ته البته موضوع باندې بیا هم زما زړه معمولا موضوع په کیسه کې شبر سے تاسو معلومه ده چې پیغام ته وایي هغه پیغام چې د کیسې د کیسې پورې د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک ظاهرا نه احساسي دغه ته موضوع وایي. معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې دغه پیغام ته موضوع وایي او البته د نور پیغامونه هم وي هغه سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې ولې یو عمومي پیغام وي چې هغه د کیسې د ټولو کیسې په اوږدو کې پروت وي. نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم. ماته موضوع مهمه اکثرا نه وي. ماته اساسي شی چې دا د کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه چې دې کرکټر لانجه بسي د دې کرکټر مشکلات پسې دا به کوم مشکلات سره مخ وي چې د هغه د حل لپاره باید اقدام وشي. دا بیا د تورو د تور شي ورسې چې دا اوس وروستیو ناورو کې سم فکر ځکه چې هغه وخت شروع کې دا فکر نو قلم چا ول ناورو لري نو وروسته بیا ز پلاټ ورته لیکم. پلاټ کې بیا ز کوشش کوم چې پلاټ د سیولي کوم چې یعنی دا ټول شیان کې واضح وي خصوصا لک تر لګه سلور پنځه اومدل وړی وړی نشو کې کی طرحه کې پوری دا پکې واضح وي او جالب به دا در خپل ماته جالب ده چې کله ز پلاټ ولي کوم ټول پلاټ ختم شي ماته کیسه ډیر واضح. البته د پلاټ په جریان کې ماته کریکټر لار خو نه کیږي ز به پلاټ کې څه تغیرات راوړي ټول کله چې ما کریکټر انتخاب کړ نور لار خو نه ماته تقریبا 500 څخه زیات کریکټر کې زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته کوم نور کریکټر ماته شنه د سمز زه داسې نه یم زه داسې څنګه چې ما د کریکټر بک گراوند هم ته جوړ کړی کریکټر چې هر څونه چې د کریکټر خپل کریکټر ځان ته واځي کوم هغه ما د نور لاسونی دا ترکار به ولر د سمز په دی لاندې شي. بیا په اخر کې بیا نو کله چې خلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم البته بیا کریکټر ما د نور لاسونی نه واځي کریکټر ټول کریکټر نو ته لاسونی کې چنا د سیندس داسې مزه دا دغه چې تاسو پلاټ لیکل دی پلاټ کې هم دغه د ستونزې نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې کیسه متن مکمل ختموم تر هغه پورې زما ته همیشه نیمه نیمه شي مخته داسې کیسه کې نیمه تغیرات راځي نیمه پر یعنی داسې شي راځي چې زه خوشاله کوم په باندې زه تینو پاند چې دا زما کیسه خش بیا خش
لا شغل عمر څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅه عبدالباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي. چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ټرانسفارمر ټیکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی لخوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب لیکلی بڼه کولای شي. د چټ جی پی ټی لومړی نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو تر لاسه کړه. دا ټیکنالوژي یوازې هغو پوښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوو ځواب نه وایي دا توان هم لري چې ادبیات وپنځوي رسامي راته وکړي او پوهان وایي چې په لنډ راتلونکي کې به دا ټیکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅې داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوي وي. هم دا ټیکنالوژي اوس څو ډوله ده. د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را پدې خوا چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوی دی چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی. البته چټ جی پی ټی 2 چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي. د ای آی پمراسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي. عبدالباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې اوسې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي. زما همکار صادق رشتین له شاغلی نورانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي.
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دی هر څه جملې چې دی هغه دی خپل ته انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي. خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورزنی کړوړه پاول سره کې ورته جمع کو ترڅو خلک ورزنی ژوند کې استفاده ځنی وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کو ترڅو خلک استفاده ځنی وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
داسې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی، ویکیپیډیا، دې ته مختلف موضوعات مشخصه ور اضافه کولای شو تر څو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټنه کوي هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي هغه که ګوګل دي که نور ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه لکه چې ته هر کیسه موضوعات ور اضافه کړې د دې تر ډیره جملې ته درکې ته باید جملې ورته اضافه کړې. او د موادو کاروالي شې دي دا خو انتهایی مهم دی د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیرو کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
ولې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کو ترڅو خلک استفاده ځنی وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلې د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډیر پرمختګ کړی دی. ډیر داسې به احساسه کسان سته چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستوني راپورته کړی دی. په هر برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي، مختلف مواد ورته اضافه کوي، هغه کچټ جی پی ټی، انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډیر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکي، بیا هغه خلک دې ته حاصل چې تاسو هم کولای شئ خپل ژبه کې دغه شی نوښتونه وکړي، دغه شی خپل خدمات ورته وړاندې کړي ترڅو د خلکو د استفادې وړ وي. او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې پرمختللي هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني نو بیا دوی پوهیږي، دوی کې معلومات لري، بیا هغه ساختمان جوړ کړي، سوشل میډیا باندې شریکي، خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دې تاسو مو ساختمان هم جوړ کړي، تاسو ما ته ترجمه راته وکړي، یا مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټی انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي. نو بیا رضا کرانه ډول ځینې ډیر داسې کړ به احساس کسان ستا غورته اضافه کوي چې ترڅو معلومات یې ډیر کړي او خلک دغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپل ژبې ته پرمختګ ورکړو نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا، چټ جی پی ټی او ترجمانانو ته معلومات ډیر اضافه کړو. څنګه چې معلومات ډیر ورته اضافه کیږي هغه نه ژبه ډیر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخې شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره ډیر اړین ګڼئ؟ خو اوس ورته لږ معلومات شته.
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم شعر وګورو تر ډیره معلومات تاریخ اړوند دي، د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکښې کې. او چټ جی پی ټی له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه شری خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دادی ترڅو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساينس، ټکنالوژي، تاریخ او نور موضوعات یاغه مرته اضافه کو. او په عین وخت کې چټ جی پی ټی ته څومره معلومات ډیره پښتو هغه ورته اضافه کو. څونه چې معلومات ډیره اضافه کیږي هغه نه ژبه پرمختګ کوي، هغه نه د پرمختللو ژبه په قطار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږئ او دغه چیلنجونه څنګه حل کوئ؟
بلې ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده، نو طبي خبره ده چې ځینې چیلنجونه بس تاسو مخ ته راځي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هرڅه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کومه بله موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخې ته راغلی دی ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واټساپ ته لارې کولی شي دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او په اصطلاح مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واټساپ یا ټلیګرام یا نورو اپو له لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي هغه تا ته معلومات ترکړي چې برته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د ورستی پښتنې په توګه څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه سته، واتس اپ ګروپونه سته، فیسبوک ګروپونه سته، یا ټلیګرام ګروپونه سته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولی شئ پر ځاکرانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړینه موضوع شریکه کې نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هیریدونکی خدمت وي. اوسن دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې د لپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسیدلی دي او خلکو دې ته زړه شکړی دی چې زه باید د ویکیپیډیا چټ جی پی ټی یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکم. دا به زما د خپل ژبې د پرمختګ لپاره یو ډیر نه هیریدونکی کار وینو. او دا رضاکار کسان ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه په خوا چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بلام کم کسان چې دې کار ته وژه ورکړي او کار کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسیدلي چې مختلف ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو لپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمه کوي، او مختلف ټولنې داسې سته چې هغه ګروپان جوړ کړي دي. په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا چټ جی پی ټی ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرېږي.
له صادق رښتینی سره مو د عبدالباری نورانی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورځې دي. د اوسلو په وخره رسیدلې دا لوبه چې د حواله سړې دوسر پیلې شي له څو اونیو راهیسې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې شروع شوې ده. ټاکل شوې ده چې د لیندې په پندلسمه په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوزلوبي لیک سیالۍ پیل شي. د افغانستان د اوزلوبي ملي فدراسیون وایي دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 رسمي او شاوخوا یو سلاتیا غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوزلوبه په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډېر مینوال لري. د جنو راپورونو له مخې اوزلوبه له منځنیو پیړیو راهیسې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود وه. ساسانیان له 224 تر 1655 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 14 او 14 میلادي کلونو ترمنځ پاچاهي کړې ده. اوزلوبه د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت دا لوبه منظمه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقې کېدي او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کېدي. په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل و. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوزلوبې لپاره روزي. سشکل داسې راپورونه شته چې په سلګونو آسونه او هر یو د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت د منځنۍ آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوي دي. د جمهوریت په وروستیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوزلوبې کلنۍ ټورنمنټ کېده نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې پخوا پکې دا لوبه دود نه وه. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوزلوبې لوبډلې لري. په کابل کې د اوزلوبې د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
چې
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي وی میاستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبڅارۍ جواز هم ترلاسه کړای دی. ازادي راډیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل:
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور او ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتووالی ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې په تن وي، د لوبې لپاره حلال سوي وزه یا وزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپانداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپاندازانو دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته مخه کړې ده.
سن دي 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو پیل کړه. خپل ځواک مې وښود او د تلولۍ 3 کپه مې ترلاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو کې دا تلولۍ یوازې د چپاندازانو په چلیدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو خوالی پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبخانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل:
زیات خلک تورې آسونه خوښوي، سمند آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، دی هغه د هر چا ذوق ده، خو زیات خلک تورې آسونه خوښوي. نو اصل څه ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې دېرش منور بشې خوري، نیمه سله زر پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار چې مصرف وي خلکو ته علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا 3 ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نزه بازي، او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا 15 16 ټیمونه لرو، لکه پار ولایت کې کچولو سوالي یا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړی دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبه ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی، او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبه لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپاندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، دیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبل بل، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبل بل، سند سکنو شگونا جوڑتے او محل، سند کس میں پکے گراوڑو ہمیل مام کڑام بیل ساس کو دشب نم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اورتا ورکل بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اورتا ورکل بیاد اوخ کو دبل بل سندر اسکنو شگونا میں جوڑ کیا محل